په خبر کې د مخام شپږ بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د امریکا د ولسمشریز انتخاباتو په اړه د معلوماتو درکولو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه هم لرو. پیل خبرونه کوو. سرټکی د پاکستان پارلیمان نن پر ترغره عزت قانون بحث کوي. سندھ های کورټ د پی ټی ایم اته غړي په ضمانت خوشی کړی دی او اسرائیل او د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو له مرستندوی څنګه سره اړیکې پرې کړی دي. اوس د خبرونو تفصیل. نن په اسلام آباد کې د پاکستان د قومي اسمبلی او هم سینټ غونډه کیږي. د دواړو قانونو پر پاڼو د قومي اسمبلی د غونډې لپاره د مازیګر 4 بجې او د سینټ د هغې لپاره د ماښام 6 بجې وخت ټاکل شوی. ویل شوي چې د سینټ په غونډه کې به پراخې قانوني طرحې خبرې کیږي چې هدف یې امنیتي ادارو ته اختیار ورکول دي چې د شک په بنیاد په ترهګرۍ کې گرفتار یو کس تر 3 میاشتو پورې له ځان سره وساتي. قومي اسمبلی دا قانوني بل وار له مخه منظور کړی دی. بلخوا د قومي اسمبلی د غونډې لپاره د خپرې شوې ایجنډا له مخې د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارل به د سپریم کورټ د ججانو د پریکټس اینڈ پروسیجر ایکټ په نوم بلونو کې نور ترمیمونه د ایوان ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پر حکومت غږ کړی دی چې اسمبلی ته وړاندې شوی د ترهګرۍ ضد بل دی په قانون نه بدلوي او واپس ته واخلي. کمیشن پرون په خبر پاڼه کې وویل امنیتي ادارو ته دا واک ورکول چې یو کس محض د شک په بنیاد پرته له عدالتي څارنې ځان سره بندي وساتي د بشري حقوقو ضد یو کار دی او باید مخه ونیول شي. د قانون وفاقي وزیر د نومبر پر 2مه قومي اسمبلی ته ترهګرۍ ضد د بل وړاندې کول پر وخت ویلي ول چې حکومت په پام کې لري د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د بیلابیلو امنیتي ادارو یو شریکه تحقیقاتي کمیټي هم جوړ کړي. سندھ های کورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ د هغو 8 غړو ضمانتونه منظور کړي دي چې پولیس د سپتمبر پر 20مه د کراچۍ د منګوپیر له سلطان آباد سیمې گرفتار کړي ول. د سندھ صوبې لپاره د غورځنګ مشر نور الله ترین نن مشالډو ته ویل چې د ملګرو د زورونو او نیولو سربیره به د پښتنو د حقونو لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
ای کورټ نن ضمانت منظور کړي. د مش سره د سند پولیس دا هر به بار بار کوي دوی چې د مش سره هر څوز مش ملګری ونیسي گرفتار کړي. د دې سم مش خپل مبارزه نه کمیږي نه ټټیږي.
ترین زیاته کړه د پی ټی ایم د اته غړي په دې تور نیول شوی ول چې په خیبر کې د پی ټی ایم د اکتوبر 11مې جرګې په تړاو یې په منګوپیر کې یو غونډه نیولې و. بلخوا د منګوپیر تانیدار غلام حسین کورایی مشالډو ته ویلي چې یو خو پی ټی ایم د سپتمبر 20مې غونډې لپاره له انتظامی اجازت نو وغستې او بل دا چې پلویانو یې پر همیاد نیټه پر پولیسو ډزې کړې وې خو پی ټی ایم د پولیسو دا تورونه رد کړی دي. د پی ټی ایم تر سره لاندې د خیبر جرګې تر کېدو وړاندې پولیسو په خیبر پختونخوا بلوچستان سند او اسلام آباد کې د غورځنګ سلګونه غړي نیولې ول چې پکې ځینې اوس عدالتونو په ضمانت خوشي کړي دي. د ټانګ ضلع د ګومل سیمې اوسیدونکو 13 ورځ په سیمه کې د موبایل نیټورک د بحالۍ لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د احتجاجي مظاهرې یو مشر شوکت علي بیګا مشالو ته ویل د سیمې موبایل نیټورک له 13 میاشتو راهیسې بند دی چې له وجې د په خبره خلکو ته ګڼې ستونزې جوړې دي. نوموړي زیاته کړه چې دا مسله د سیمې انتظامی افسرانو او هم له پوځي چارواکو سره شریکه کړې خو لا هم ناحل پاتې ده. حکومت د ټانګ د ګومل سیمې د خلکو د پرونی احتجاج په جواب کې تر دې دمه څه نه دي ویلي. خو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د ټانګ کې استاذي عثمان بیټني بیګا مشالډو ته وویل چې د ټلیفوني او انټرنیټ شبکو د بندښت پر مسله به له ضلع انتظامی سره خبرې وکړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په افغانستان کې طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په غزنی او ننګرهار ولایتونو کې د یوې ښځې په ګډون 3 کسان په درو وهلي دي. طالبانو د ادارې پرون په دې اړه 2 اعلامیې خپرې کړې چې له مخې یوه ښځه او یو سړی د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې او یو سړی په غزنی ولایت کې د هغه څه په تور په درو وهل شوي چې غیر مشروع اړیکې او زنا بدل شوي. په عین حال کې یونما په خپل 3 میاشتنی رپورټ کې اعلان کړی چې د روان کال د جولای له 1 نیټې نه د سپتمبر تر 1 نیټې پورې په افغانستان کې د 15 سړیو 15 ښځو او یوې جنای په ګډون د بدني سزاګانو لږ تر لږه 111 قضیې ثبت شوي دي. نړیوالو سازمانونو او بشري حقوقو ادارو په وار وار له طالبانو غوښتي چې خلکو ته له دې سزا ورکولو لاس واخلي. او اسرائیل او ملګرو ملتونو ته ویلي چې د فلسطین لپاره د هغې سازمان له مرستندوی څانګې سره اړیکې پرې کوي. اسرائیل نن وویل ملګرو ملتونو ته رسمي خبر ورکړی چې د دې هیواد پارلمان پر یو این آر ڈبلیو اے د بندیز په حق کې رائے ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د اداره له فلسطینی کډوالو سره مرستې کوي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر اسرائیل کتس په وینا یې ملګری ملتونو خبر کړی چې د یو این آر ڈبلیو اے او د اسرائیلو د ریاست ترمنځ لوزنامه لغوه کوي. د اسرائیلو پارلمان تیر اکتوبر میاشت په داسې حال کې په اسرائیلو او مقبوضه ختیځ بیت المقدس کې د یو این آر ڈبلیو اے پر فعالیتونو د بندیز وړاندیز منظور کړ چې دا هیواد د اتحادی امریکا په شمول د نړۍ یو شمېر هیوادونو د دې اقدام غندنه کړې ده. د مشال ریډیو د خبرونو پای. د مشال ریډیو خبرونه مو اوریدونکو په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو موضوعاتو مستاسو لپاره رپورټونه ساتلي. ټاکل شوی سبا چې د نومبر 15 د په امریکا کې ولسمشریزه انتخابات وشي په دغه اړه معلومات درکو. سن های کورټ نن د پی ټی ایم اتغړی په ضمانت خوشی کړل. په کراچۍ کې د پی ټی ایم وکیله منیزا کاکړ وایي قاضی د دې فیصلې اورولو پر وخت له پولیسو هم سوال وکړ چې ولې چالان پر وخت نه جمع کړي.
جج چې وو د ایو خلاف کاروایی حکم یې ورکو د دې سره سره ملګرو ته ضمانت ورکو.
او د ټانګ د ګومل اوسیدونکو پرون په هغه سیمه کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدماتو د نشتوالي پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. اولنی موضوع ته راځو چې په امریکا کې د ولسمشریزه انتخابات هغه د سبا د نهه ورځ چې د نومبر 15 ده په امریکا کې د ولسمشریزه انتخابات کیږي. میلیونونو امریکایانو وار له مخه په وختي رای اچونه کې ګډون کړی دی. په وړاندوینو کې د جمهوری غوښتونکو د کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراټانو د کاندید کاملا هیرس چې اوس مهال د امریکا مرستیاله ولسمشر ده د دې دواړو ترمنځ نږدې او سخته سیالي روانه ده. تفصیل صفی الله ستانکزی راکوي.
د یکشنبې تر ورځې شاوخوا 15 میلیونه خلکو وختي رای کارولې دي. د دواړو کاندیدانو ترمنځ سیالي خورا نږدې بلل شوې او د ټولو سترګې سوینګ سټیټس یا هغه ایالتونو ته پاتې دي چې دریزونه ثابت نه دي. په وروستۍ څو ورځو کې دواړو کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او کاملا هاریس په همدغو ایالتونو کې خپل انتخاباتي هلې ځلې څرګنده کړې وې. که څه هم امریکایانو ته په ټاکنو کې د متحده ایالتونو داخلي مسایل ډېر مهم دي، خو دا وار انتخابات په نړیواله کچه د څو لویو کړکیچونو په اوج کې ترسره کیږي چې تر ټولو مهمې د اوکراین دوامداره جګړه، د منځني ختیځ کړکیچ، په څو لوریو کې د اسرائیل نښتې او بریدونه، او له ایران سره د کړکیچ زیاتېدل دي. په دې سربېره د افغانستان مسله هم څو واره په ټاکنیزو کمپاینونو کې یاده شوې. د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شرمناکه قضیه یاده کړې او له دې عمله یې د بایدن پر ادارې کلکې نیوکې کړې دي. ټرمپ په خپل یوه ټاکنیزه غونډه کې ادعا کړې چې که ولسمشر شي د لوړې په ورځ به د هغو مقاماتو استعفاګانې د ده په میز پرتی وي چې د افغانستان د پریښودو په ګډوډه قضیه کې پړ دي. ټرمپ او ټیم یې په وار وار په خپلو ټاکنیزو کمپاینونو کې د افغانستان مسایل یاد کړي او د خپل هم د امریکا د هغو میلیاردونو ډالرو وسلو او مهماتو یادونه کوي چې افغانستان کې طالبانو ته پریښودل شوي. اخو بیا د ډیموکراتانو کاندید کاملا هاریس چې په ټاکنیزو کمپاینونو کې د افغانستان په مسله ډیره نه دغه کېدلې، یوازې یو وار له ټرمپ سره په مناظره کې د افغانستان اړوند پوښتنې ځواب کړي. هغې له افغانستانه د وتلو په اړه د بایډن د پریکړې ننګه کړې او ویلي دي چې امریکا له افغانستانه په وتلو د ورځې 300 میلیون ډالر چې یوې بې پایه جګړې کې لګول نور نه مصرفوي. هغې ټرمپ تورن کړ چې له طالبانو سره د دوهې د دیپ خبره تر ټولو کمزورې موافقه لاسلیک کړه.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د امریکا په مرکز واشنگتن ڈی سی کې د نومبر پر 15 د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې امنیتي اقدامات شوي دي. له سپین مړای سره نږدې د کاروباري او دفتری ودانیو د خیخو کړکای په لرګیو پوښل شوی دی. د ښار د پولیسو مشر وایي هیڅ چاته د انتخاباتي بهیر د ګډوډولو اجازه نه ورکوي او د امنیت لپاره پولیس ځای پر ځای کړی دی. پامیر ساحل د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورت وړاندې کوي.
د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې د نومبر 15 مې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې امنیتي اقدامات شوې دي. ل سپینې ماڼۍ سره نږدې ځینو کاروبارونو او دفترونو تر انتخاباتو مخکې او وروسته د ناوړه پیښو امکان ته په کتو د ودانیو د خیخو کړکۍ په لرګیو پوښلې دي. ټونی په واشنگتن کې د بس ډرایور دی او وایي چې امنیتي اقدامات ښه کار دی. د وای په تیرو وختونو کې شوی او پیښو ته په کتو دا ډول اقدامات ښه دي. اوس مهال سیاسي فضا ډیره ویشلې ده. خلک دومره قوي نظریات لري چې ځینې کسان ښایي د انتخاباتو له نتیجو مطمئن نه وي. د واشنگتن ډی سی ښار د پولیسو مشر ویلي دي چې د انتخاباتو پر مهال لا زیات امنیتي اقدامات کوي او پولیس به ځای پر ځای کیږي. پاملا ای سمیت ویل چې په وروستیو ورځو کې په نورو ایالتونو کې د رایو د پاڼو یا بیلټ پیپرو د بکسونو د تخریبولو پیښې شوې دي. هغه دا هم ویل چې پولیس به د رای ورکونکو د ویرولو، غواخلو او د انتخاباتي بهیر د ګډوډولو پیښې ونه زغمي، خو نوموړي زیاته کړه چې دا امنیتي اقدامات احتیاطاً کوي او د کوم مشخص غواخ خبرداري نه در ترلاسه کړي. دا وایي موږ ښار ته د ګواښونو باوري معلومات نه دي ترلاسه کړي، خو بیا به هم موږ بیدار او تیار اوسو. موږ به په ټول ښار کې د هرې ستونزې د هواري او اندېښنو ته د رسیدګۍ لپاره چمتو یو. چارواکي وایي چې سخت امنیتي تدابیر به تر جنوري پورې پر ځای وي. په هغه میاشت کې به کانګرس د انتخاباتو نتیجې تاییدوي او نوی ولسمشر یا نوی ولسمشره به د څلور کلنې دندې لوړه کوي.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې نه دي حل شوي، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل
کېږي. او دا قام په دې پیل د سیاست څه دي او سیاسي اختلافرای څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو دا زمنگ بچی مری دا بیو گارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا نا دوی سا دیسا زمنگ سا غم نیسا.
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی.
دی میڈیا هم دوم رازا دا وی سمر دا فوج مشر دا سمر دا پاکستان بلو مشر دا ترون والا خلق دن تیفور تا کڑی کلاشن کو زناڑے سا چولی دغا خلق و منظر نی ختم شے دا باور نشن کولی چکم آمن زمونگا او آخر واپس.
دا بحث دا هری چارشم بفراز دا مازیگر پچلور دمی او دا زیارت پوراز دا سحار پر لسنی بجی او ردائی سی.
مشال ریډیو د اردن کوټه کل شوی سبا یعنی د نومبر پر 15 د امریکا د ولسمشرای انتخابات وشي. د ولسمشرای چوکای لپاره د امریکا د دوه مهمو ګوندونو د نمائندانو ترمنځ سیالي ده. پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د ریپبلیکن ګوند او اوسنی مرستیال ولسمشر کاملا هاریس د ډیموکراتیک ګوند نمائنده ده. د امریکا د ولسمشرای انتخابات د پاپولر ووټ پر ځای د الیکټورل کالج لاري کیږي. دا چې څنګه دا به داود خټک په دې رپورت کې وورو.
د نومبر په 15 په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. تیر ځل د امریکا صدارتي انتخابات په 2006 کال کې شوی وو. د امریکا د آئین سره سم د ولسمشر د واک دوره څلور کاله وي او یو تن په دریم ځل ولسمشری انتخاباتو ته نشي درېدی. په هغه هیواد کې دوه مهم ګوندونه ډیموکریټ او ریپبلیکن دي. په سګنی اوړي کې ډیموکریټ ګوند مرستیاله ولسمشر کاملا هریس او ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ خپل رسمي نوماندان اعلان کړل. دواړو نوماندانو له هغه وخت راهیسې کمپین ته دوام ورکړ او خپلې تګلارې او لیدلوري ولسته روښانه کړې. د روان کال انتخابات په داسې حال کې کیږي چې امریکایي اقتصاد له ستونزو سره مخامخ دی او هلته د بې اسناده کډوالو او د حمل اسکات په اړه هم د ټولې نظر ویشلې دي. له دې پرته په اوکرین کې جګړه دریم کال ته داخله شوې او په منځني ختیځ کې اسرائیلو په غزې تړانګه او لبنان کې عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د منځني ختیځ وضعیت له کبله د اسرائیلو او ایران ترمنځ ترنګلتیا هم خورا زیاته ده. د خپل ګوندونو په غونډو کې ډونالډ ټرمپ د مرستیال ولسمشر لپاره د جیمز ډیوډ وینس نوم غوره کړ او کاملا هریس ټیم والز د خپل مرستیال په توګه ونومول. په امریکا کې انتخابات د نورو هیوادونو پرتله په جدا طریقه کیږي. په دې کې فرق د انتخاباتي رایو یا الیکټرل کالج وي. په امریکا کې د ایالتونو اوسیدونکو د خپل خوخي امیدوار ته نیغ په نیغ رایه نشي ورکولې، بلکې ملګرو یا استادو ته یې ووټ ورکوي. دې ته پاپولر ووټ ویل کیږي. د کامیابو استادو ډلې ته الیکټرل کالج ویل کیږي. په امریکا کې د ولسمشر انتخابات د پاپولر ووټ په بنیاد نه، بلکې د الیکټرل کالج د لارې کیږي. دا ممکن وي چې یو کاندید په پاپولر ووټ کې خو وګټي، خو په الیکټرل کالج کې بریا حاصل نه کړل شي، یا بیا اولسی رایو کې کامیاب نوي خو الیکټرل کالج ووټ کې کامیاب شي. الیکټرل کالج د امریکا په 500 ریاستونو او په مرکز واشنگټن ڈی سی یا ډیسټریکټ آف کولمبیا مشتمل وي. ته هر ریاست د الیکټرل کالج د غړو شمیر د کانګرس د غړو شمیر هم روي، یعنی د دغه ریاست د سینیټرانو او د ایوان نمائندگان د غړو شمیر سره سم وي. په امریکا کې له هر ریاست دوه سینیټران وي، چې دا شان د ټولو سینیټرانو شمیر سل جوړیږي. د امریکا د استازو جرګې یا هاوس اف ریپرزنټیټیو د غړو شمیر 1415 شوي، او دا د هر ریاست لپاره د آبادی په بنیاد وي. په الیکټرل کالج کې د واشنگټن ڈی سی غړي هم وي. روان کال د الیکټرل کالج 1513 غړو یا منتخبونکو د رایو په بنیاد به د امریکا راتلونکي ولسمشر یا راتلونکي ولسمشره ټاکل کیږي. کله چې خلک د الیکټرل کالج غړي منتخب کړي، نو دی بیا ولسمشر او مرستیال ولسمشر منتخبوي. د الیکټرل کالج هر غړي یو ووټ اچوي، دغه ملتا الیکټرل رائے وای. الیکټرل کالج په جنوري کې د ولسمشر رسمن اعلان کوي. په امریکا کې په ځینې ریاستونو کې رائے د نورو پرتله ډېری مهمه بلل کیږي. امیدواران په هغه ریاستونو کې د ګټلو لپاره ډېری هلې ځلې کوي چې پکې د الیکټرل کالج زیات غړي یا الیکټرز وي. ځینې ریاستونه په ضمانت سره ځانګړي ګوند رائے ورکوي، مثلا الاسکا ریپبلیکن او کالیفورنیا ډیموکراټانو ته ووټ ورکوي. خو بیا سوینګ ریاستونه هم وي. دا هغه ریاستونه وي چې یو ګوند هم په یقین سره نشي ویلې چې له دې ریاست به ووټ ترلاسه کړي کنه، ځکه چې د نورو ایالتونو پرتله هلته د ولس اکثریت په دایمي توګه د یو ګوند تر شا نه درېږي. میشیګن، نیواډا، جورجیا، ویسکانسن، پنسلوینیا، شمالی کیرولاینا او اریزونا هغه ریاستونه دي چې سوینګ سټیټس بلل کی، چې د امیدوار د کامیابی یا د ناکامۍ باعث جوړیږي. د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو پر مهال به امریکایان د ریاستی او ځایی مشرانو د سینټ په درو کې یوې برخې ته او د ایوان نمائندگان ټولو څوکیو لپاره ووټونه ورکوي. د امریکا د استازو جرګه یا ایوان نمائندگان کې دا وخت ریپبلیکن ګوند په اکثریت کې دی او ډیموکریټ ګوند په سینټ کې اکثریت لري. خدا بدلی دی همشي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي. د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
اردن کو تصور دل جسبا امریکہ کے ولس مشریز انتخابات کی شنون کی وائی دا امریکہ دا ولس مشریز انتخابات و نتیجے دا بل ہر یو ہیواد پرتلا دا اوکراین لپارا ډېری مهمې دي. د ولس مشرای کاندیدان ډونالډ ټرمپ او کاملا هاریس د اوکراین د ملاتړ په اړه متضاد دریځونه لري، دغه وړاندې کړي دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د رپورټ مهم ټکی له شاهین بنیری اورو.
کله چې امریکایان د نومبر په 15مه ولسمشر ته رائے ورکوي، نو اغیز به په ټوله نړۍ کې محسوسیږي، خو ممکن د بل هر بهرنی هیواد په پرتله به په یوکراین اغیز ډیر وي، ځکه چې د روسیې په وړاندې د یوکراین دفاع د امریکا د پوځي، مالی او سفارتی ملاتړ سره تړلې ده. د ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د امریکا حکومت په کال 2022 کې په یوکراین د روسیې د یرغل راهیسې یوکراین ته د 25 بلین ډالر مالی مرستو ژمنه کړې ده، او په دغه هیواد کې د مالی او بشري مرستو لپاره نور په لسګونه بلین ډالر ځانګړي کړي دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې سره په خبرو کې د لندن د کینګز کالج د جګړې د مطالعاتو د سانګې مشر استاد روت ډیرمونډ اویل چې په یوکراین کې په راتلونکو سو میاشتو کې څه پیښیږي، نو دا ټول د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د نتیجو پورې تړلی دي. په انتخاباتو کې برخه اخیستونکي د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند نماینده کاملا هاریس د یوکراین د ملاتړ په اړه بیلابیل دریځونه څرګند کړي دي. هاریس ویلي دي چې هغه بعد د یوکراین سره د بایډن پالیسۍ ته دوام ورکوي، کله چې د ډونلډ ټرمپ نه د یوکرين سره د امریکا د ملاتړ پاړه پښتنه وشوه، نو نوموړي ویلي چې اروپا باید د روسیې د یرغل پر وړاندې د کیف د ملاتړ درون بار په غاړه واخلي او دغه شان د ناټو مستقبل له شک سره مخ کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې که هغه وټاکل شي نو جګړه به زر تر زره پای ته ورسي. دا خبره روښانه نه ده چې په دوی کې به څوک انتخابات وګټي نو چې په حقیقت کې به څه کوي، خو یو شمیر تغیرات داسې دي چې کولی شي د راتلونکي ولسمشر په کړنو اغیزه ولري. وړومبی دا چې د زیلنسکي حکومت د بایډن له انتظامی څخه ډیر خپه دی او ویلي دي چې د امریکا پوځي مرستې خورا ورو او د ډیرو محدودیتونو سره راځي. په دې کې یو مهمه خبره دا هم ده چې که ټرمپ وګټي نو د هغه د کابینې جوړښت به څنګه وي. د راپورونو له مخه د ټرمپ انتخاباتي کمپاین د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پامپیو، د دفاع وزیر او د ملي امنیت پخوانی سلاکار رابرټ اوبراین د بهرنو چارو د وزیر لپاره په پام کې نیولې دي. دواړو د بایډن پر حکومت د امریکا د وسلو د کارولو د محدودولو له امله نیوکې کړې دي او پر روسیې د نورو بندیزونو غوښتنه کړې ده. په دې کې یو بل مهم فیکتور د کانګرس کردار دی. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشران د بهرني سیاست په اړه ډیر واک لري، خو کانګرس د مالی مرستو د منظورولو یا نه منظورولو اختیار لري او کولی شي چې سپینه ماڼۍ دې ته اړ کړي چې د یوکرین لپاره د پوځي او مالی ملاتړ په معامله کې خپل دریز وړاندې کړي. د نومبر 15 په انتخاباتو کې په سینټ او استادو جرګه کې بدلون راتلی شي او دا ښکاری چې ډیموکراټان به د استادو جرګه کې او ریپبلیکن ګوند به په سینټ کې اکثریت څوکې ترلاسه کړي.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال ترڅنګ وسی.
نو پروانو چارو کې اوریدونکو یو خبر دا هم دی، تاسو ته موږ مخکې په خبرونو کې هم نن وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل کیږي چې بنن اسلام آباد ته په دورزنی رسمي سفر زی. په دغه موضوع موږ غواړو چې اوس معلومات واخلو. له اسلام آباد را سره خپل خبریال طاهر خان صاحب په خبرونه کې ملګری شوی دی. طاهر خان صاحب ستړی مشي، جوړ په خیر.
ډیره مننه تاسو، شکریا.
څنګه جوړې؟ نو دا خبر څنګه شو دغه د ایران د بهرنیو چارو وزیر آیا در رسیدلې دی یا در رسی به څه وخت معلوم دی؟
نو تر دې وخو د بهرنیو چارو وزارت دغه د سفر دراتلو پړ نه دی ویلي. البته دا ویل دي چې دغه دورځنی سفر به هم نن شروع کیږي، خو بیا دلته په اسلام آباد کې د ایران سفارتخانه څخه مو شکله داغه دا سفر د وخت په اړه باندې پوښتل، نو هغه وی چې هغه بنن لګه نا وخت د شپې راځي او داغه سبا یعنی د نه ورځ د پاره باندې باندې ملاقاتونه وی او د بهرنو چارو د وزارت په بیان کې د ملاقاتونو په اړه ویل شوی چې وزیر اعظم شهباز شریف سره به ویني او چې کوم نائب وزیر اعظم دی او وزیر خارجه دی اسحاق ډار سره به هم د دوی جلا جلا غونډې وی. او په دغه بیان کې دومره ویل شوی دی چې دغه غونډو هغه بنیادی موضوع به په منځنی ختیځ کې د مشرق وسطا کې چې کوم د اوسنۍ حالت دی د سره سره بیا په دواړه خیزه موضوعات باندې خبره کوي. خو د ایران د خارجه وزیر پاکستان ته د ایران خارجه وزیر سید عباس عراقچی داغه د سفر بنیادی هدف هم دا دی چې د اوس کوم اسرائیل سره د ایران لانجه روانه ده او په یو بل باندې حمله شوې په دې وروستو کې او د سی بیا رپورټونه هم شته چې ممکن د ایران بیا جواب وي او دا سی رپورټونه هم راغلي چې اسرائیلی انټيليجنس هم دا خبره کړې و چې ایران یو پلان لري او بیا دا سی یو بل رپورټ هم و چې ایران غواړي چې کم د دې دوستان هیوادونه دي نږدې گاونډي هیوادونه دي هغه سره په اوسنی حالت باندې احراتو باندې تفصیل مشوره وکړي. نو د پاکستان او د ایران اسیم په دې موضوعاتو باندې یو بل سره مشورې کیږي. د خو دغه د منځنی ختیځ خبره ده، د اسرائیل او ایران لانجه ده او بیا د پاکستان او د ایران خپل هم لکه دې کې خبره شوه چې دواړه خیزه خبرې هم کیږي. نو د دوی هم سموده مخکې یو بل باندې حمله شوی وي، خو البته هغه مسله خو بیا ډېر زر حل شوه. البته اقتصادي موضوعات هم شته او داسې ویل کیږي چې په دې سفر کې به پاکستان سره چې کم ده د پاکستان او د ایران اقتصادي کمیشن هم دی دا غونډه په 2022 کې شوه او په اسلام آباد کې بل غونډه پاتې ده. هغه ویل کیږي چې ممکن د پروان کال کې په ایران کې جوړ شي. نو بارل پاګې باندې هم خبرې کیږي. نو بارل سفر ته دلته چې موږ چا سره خبرې کړې دي ماهرینو سره، نو هغه سفر مهم ځکه ګڼي چې ایران غواړي په موجوده حالاتو کې خپل نږدې ملګرو سره گاونډیانو سره مشورې وکړي او دې سفر ته هم په هیڅ باندې کتل کیږي.
او دا خود مخکنه پلان شو کنه ناڅاپي جوړ شو؟
نو یو رپورت نیم خو راغلی، خو نه مخکنه داسې اعلان خو نه شوی. البته چې کله رپورټونه راغلل 13 ورځې بیا نن د بهرنیو چارو وزارت د دې سفر اعلان وکړ.
سمه ده، ډیره مننه طاهر خان صاحب له اسلام آباد موږ ته معلومات راکړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس سرکچی نن ټاکل شوی چې اسلام آباد ته ورسی، خو مسوتن وخت به د ویل چې رسیږي. بهبال تل چارواکو سره لیدنې کتنې او پر مهم موضوعاتو خبرې کوي. سندھ های کورټ نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د اتو فعالانو په ضمانت د خوشي کولو امر وکړ. دغه کسان د کراچۍ پولیسو د سپتمبر پر 20مه د منګو پیرس له سلطان آباد سیمې نه نیولي وو، او هغه مهال نیولي وو چې کله دی په خیبر ضلع کې چې د اکتوبر پر 11مه کمه د پښتون قومي عدالت په نوم جرګه وه، د هغې لپاره تیاراني کولې. هلته یوه غونډه کوله. پولیسو پر دوی د ترګرۍ مادې لګولې وې. د پی ټی ایم تر سرو لاندې د خیبر جرګې تر کېدو وړاندې پولیسو په خیبر پښتونخوا، بلوچستان، سند، اسلام آباد کې هم د غورځنګ سلګونه غړي نیولي ول چې وروسته بیا ځینې له هغوی څخه ځینې عدالتونو په ضمانت خوشي کړل. نیاز علي تفصیل راکوي.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیولې شوو کسانو وکیلی منیزه کاکړ د نومبر په 4مه مشال لیډیو ته ویلي دا کسان پولیسو د ستمبر په 20مه هغه مهال نیولی وو چې دوی د 11 اکتوبر د خیبر اولسی جرګې د بلنې لپاره په منګاپیر سلطان آباد کې غونډه کړې وه. نوموړي په وینا سن های کورټ د پی ټی ایم د غړو ضمانت منظورولو سره د پولیسو تحقیقاتي افیسر ایو په ضد هم د کاروي امر کړی دی.
په کراچۍ سن های کورټ کې پی ټی ایم د ملګرو چاته کسانو دا غوي ضمانت لګېدلې او دا غوي ضمانت ای ټی سی کورټ خارج کړی وو. په دې بنیاد باندې چې په دې کې چالان تر اوسه نه دی جنم خو چې کله پای کورټ کې اوریدنه وشوه نو ای کورټ ایو نه تاسو کو چې تا مطلب تر اوسه چالان ولې نه جب کله کله چالان مودا سیدا غسول لسوږي د حجت شو د ایو خلاف کاروائی حکم یم ورکو چې ایو خلاف د ډیپارټمنټل کاروائی وشي او د دې سره سره ملګرو ته ضمانت ورکو.
پی ټی ایم د ستمبر په 20مه د کراچۍ خار په منګاپیر سلطان آباد کې د 11 اکتوبر د خیبر لوی جرګې د بلنې لپاره غونډه کړې وه، او لدی رستو په پولیسو کریک ډاون پیل کړی وو او اته کسانی نیولی او د ترهرګرۍ ضد مادي لاندې پرې مقدمه درج کړې شوې وي. په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نور الله ترین د نومبر په 4مه بیا مشال لیډیو ته ویلي دوی د پولیسو د اجازه سره د ستمبر په 20مه غونډه کړې وه، خو بیا پولیسو پرې مقدمه درج کړې او ګڼ کسانی نیولي وو.
د ای ټی سی عدالت زموږ ضمانت ریجیکټ کړي، موږ هی کورټ ته ولاړو. هوای کورټ نن ضمانت منظور کړي، نو موږ به دا وایو چې دا حربي مخکې هم خپل خصوص په ټول ملک خاص کر په سند کراچي کې د موږ سره د سند پولیس دا حربي بار بار کوي. زموږ ملګری تنگوا غیر آئینی غیر قانوني تور کې سونه جوړوه، نو دا دورخي د موږ سره روانه ده. پښتون ژغورنی غورځنګ ملګری د پولیسو د دې ناروا د دې غیر آئینی غیر قانوني عملیاتو په خلاف ان شاء الله خپل مبارزه مضبوطه وي، او دوی چې د موږ سره هر څو زموږ ملګری ونیسي گرفتاره کړي، د دې سره موږ خپل مبارزه نه کمیږي نه ټیټیږي.
بلخوا د کراچۍ منګاپیر پولیسو تانی اسی چو غلام حسین کورای بیا مشال لیډیو ته ویلي پی ټی ایم د ستمبر په 20مه د مرستیال کمیشنر له اجازه بغیر خلک راغونډ کړي وو، او چې پولیسو یې مخاوني ولا نو دوی په پولیسو ډزې کړي او خلک یې د پولیسو ریاستی ادارو په ضد دراپارولو هڅه کړې ده. غلام حسین کورای زیاته کړي چې پی ټی ایم غړو او ګډونوالو د یادی دستوري په محل پولیسو ګاډو ته زیان هم رسولې دي، ځکه د دوی په ضد د ترهګرۍ مادو لاندې دوه مقدمه درج کړې وي. خو بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ دا تورونه رد کړي او ویلي چې پی ټی ایم د پښتنو د حقونو لپاره قانوني او سولېز مبارزه به جاری ساتي او پولیسو په دې تورونو کې هیڅ حقیقت نشته. تر دې مخکې د پاکستان حکومت د اکتوبر په 6مه د یو فرمان په خپرولو په پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګو او د ترهګرۍ مخنیوي قانون لمخې ناقانونه سازمان وګرځو. د دې ترڅنګ د پی ټی ایم د ګڼو مشرانو غړو نمونه مرکزی او صوبایي حکومتونو د بندیزونو په تور لیست کې اچولې دي. د بشري حقوقو کورنۍ او نړیوالو سازمانونو د پاکستان سیاستوالانو او فعالانو د حکومت لخوا په پی ټی ایم بندیز غندلې دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو.
مشال ریڈیو ته وګی اوریدونکو په پیښور کې د ماخام شپګنی بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز به درته وورو. اکل شوی نن د پاکستان قومي اسمبلی او هم سینټ غونډې وشي. د دواړو غارونو پر پاڼو ویل شوي چې د سینټ په غونډه کې به پر هغې قانوني طرحې خبرې کېږي چې هدف یې امنیتي ادارو ته اختیار ورکول دي چې د شک په بنیاد په ترهګرۍ پیښو کې ګرفتار یو کس تر درو میاشتو پورې له ځان سره وساتي. قومي اسمبلی دا قانوني بل وار له مخه منظور کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پر حکومت غږ کړی دی چې اسمبلی ته وړاندې شوی د ترهګرۍ ضد بل دی په قانون نه بدلوي او واپس دی واخلي. کمیشن پرون په خبر پاڼه کې ویل چې امنیتي ادارو ته دا واک ورکول چې یو کس محض د شک په بنیاد پرته له عدالتي څارنې له ځان سره بندي وساتي د بشري حقوقو ضد یو کار دی او باید مخه ونیول شي. سندھ ہائی کورٹ نن د پختون ژغورنې غورځنګ دا غوښتو غړو ضمانت منظور کړل چې پولیسو د سپتمبر پر 20مه د کراچۍ د منګوپیر له سلطان آباد سیمې گرفتار کړی ول. د سندھ صوبې لپاره د غورځنګ مشر نور الله ترین هم نن مشال اړو ته وویل چې د ملګرو د زورونو او نیولو سربیره به د پښتنو د حقونو لپاره دوی خپل مبارزه جاری ساتي. د ټانګ ضلع د ګومل سیمې اوسیدونکو تیر ورځ په سیمه کې د موبایل نیټورک د بحالۍ لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. داغه مظاهری او مشر شوکت علی بیگا مشالو ته ویل د سیمې موبایل نیټورک له تیرو څلورو میاشتو راهیسې بندې چې له وجې د خبر خلکو ته ګڼې ستونزې جوړې دي. حکومت د ټانګ د ګومل سیمې د اوسیدونکو د پرونی احتجاج په جواب کې تردید مسلې ویلي. خو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د ټانګ یو استازي عثمان بیټنی بیگا مشالو ته ویل چې د انټرنیټ او د موبایل ټلیفون د شبکو د بندښت پر مسله به له ضلع انتظامیه سره خبرې وکړي. په افغانستان کې طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په غزنی او ننګرهار ولایتونو کې د یوې ښځې په ګډون درې کسان په درو وهلي دي. طالبانو د ادارې پرون په دې اړه دوه جلا جلا اعلامیې خپرې کړې چې له مخې یوه ښځه او یو سړی د ننګرهار په بهسودو ولسوالۍ کې او یو سړی په غزنی ولایت کې دا هغه څه په تور په درو وهل شوي چې غیر مشروع اړیکې او زنا بل کېږي. نړیوالو سازمانونو او د بشري حقونو ادارو په وار وار له طالبانو غوښتي چې خلکو ته له دې بدني سزاو ورکولو لاس واخلي. او اسرائیل او ملګرو ملتونو ته ویلي چې د فلسطین لپاره د هغې سازمان له مرستندویه څانګې سره اړیکې پرې کوي. اسرائیلو نن وویل ملګرو ملتونو ته رسمي خبر ورکړی چې د دې هېواد پارلمان پر یو این آر ډبلیو اے د بندیز په حق کې رائے ورکړې دي. مشال ریډیولن خبرونه او سیوبله موضوع چې حملې ایران سره تړاو لري. د ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي تیر اکتوبر میاشت د 14 افغانانو په ګډون یو سلو شپک شپېته کسان په ایران کې اعدام شوي دي. هغه سازمان په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې روان کال له پیله تر اوسه پورې 9 افغانان په ایران کې اعدام شوي دي. په همدې حال کې په ایران کې د اعدام په سزا د یو محکوم افغان زنداني خپلوان وایي چې د خبر اندېښمن کړي دي. تفصیل د سفیر الله ستانگزی پر رپورٹ کی.
په ایران کې یو امیشت افغان کډواله د خپل نوم د نه خولو په شرط وایي چې ورور یې دوه اونۍ مخکې د اصفهان په زندان کې اعدام شو. هغه ازادي رډیو ته ویل د خپل 33 کلن ورور د اعدام د حکم د اړولو لپاره ډیره هڅه وکړې خو نتیجه ورنه کړه.
جرم بیادر مواد بود. نزدیک 4.7 ماه زندان شد.
از ما در ورور جرم در مخدره مواد و ساتل بود. نجده 4 کاله او اوه میاشتی زندانی بود. لافغانان سر دیر بد چلن کوی. زلون محکمه تولارم. قضایه قوی عالی محکمه. در افغانستان سفارت هیچ یو کار هم ونه کرد. لیکونه ای راست رسته.
د یو بل افغان زندانی خور هم چې غواړي نومې وانه خستل شي وایي د اعدامونو د خبر له اوریدو سره ویره لري چې داسې نشي ورورې اعدام شي.
که طالبان بندیان انتقال هم کړي هغه کسان به نه انتقالوي چې په اعدام محکوم شوي وي. موږ هر ځای لاړو، سفارتونو ته لاړو، کابل او تهران ته لاړو، هڅه مو وکړه خو هیڅوک یې مسؤلیت نه مني. دوی هم یو بل پسې افغانان اعداموي.
د ایران د بشري حقوقو سازمان د شمیرو له مخې سږکال په ایران کې 9 افغانان اعدام شوي دي. دا شمیره د تیر کال نږدې 2 او د 2022 کال د اعدامونو درې برابره ده. له بلې خوا د طالبانو حکومت په ایران کې د وروستیو اعدامونو له یادولو پرته ویلي چې هڅه کوي له ایران څخه افغان بندیان را انتقال کړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال الحمدالله فطرت تیره ورځ د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دوی 3000 زیات افغان بندیان را انتقال کړي او هڅه کوي چې نور بندیان هم له ډیپلوماتیکو لارو انتقال کړي. د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې په ایران کې له 15000 تر 6000 پورې افغانان بندیان دي. د هغو افغانانو شمیر نه دی په ډاګه چې په اعدام محکوم شوي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان د وروستي راپور له مخې په اکتوبر کې په ایران کې د 1300 افغانانو په شمول 168 کسان اعدام شوي. دا په وروستیو کلونو کې په یوه میاشت کې د اعدامونو تر ټولو لوړه شمېره ده. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر محمود امیری مقدم د امریکا غږ فارسي ټلویزیون سره په خبرو کې د وروستیو اعدامونو په اړه وویل:
ماه گذشته
تیره میاشت د اعدامونو له لحاظه په تیرو شلو یا دیرشو کلونو کې تر ټولو خونړۍ میاشت وه. د اسلامي جمهوریت رژیم د نړیوالې ټولنې او د رسنیو پام جګړې ته اړولی او په ایران کې دننه هغه څه کوي چې د خپل ځان د بقا لپاره یې مهمه بولي. د ایران د بشري حقونو د سازمان د شمیرو له مخې په ټولیز ډول سږ کال په ایران کې شاوخوا 652 کسان اعدام شوي دي. ډیری اعدام شوي کسان په قتل، د مخدره موادو په قاچاق او بریدونو محکوم شوي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت رژیم د بشري حقوقو د مدافعانو لخوا تورن شوی چې د قضیو د څېړلو بهیر عادلانه نه دی او بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمون رڼا ستاسو.
د شمالي وزیرستان د دوسلي اوسیدونکو وایي په سکولونو کې په تیره بیا د جنو پاغو کې استادان کار ته نه حاضرېږي. دوی نن مشال ته وویل چې د استادانو د نه حاضرېدو له وجې زیاتره زده کوونکي د خیبر پختونخوا نورو سیمو ته زده کړو لپاره ځي. دا پر دې سربېره ده چې شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمې له کلونو راهیسې له نامنایو سره مخامخ دي او ګڼ سکولونه په وسلوالو بریدونو کې په نښه شوي دي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د دوسلي اوسیدونکي ملک فخر عالم مشال ریډیو ته وویل چې غواړي چې ځوانان او نجونې زده کړې وکړي. د غلطه د نرینه او های سکول او پرایمري سکولونو کې استادان نشته. د انجونو میډل یا تم ټولګي پورې خونځای هم موجود دی خو د استادانو د نشتون په وجه بند پروت دی. تعلیم څنګه نوټس نه اخلي؟
تحصیل دوسلی یو میډل سکول دی، یو های یا سیکنډری از جوړ شو. په چار دو چې د میډ د دغه سکول دوره وشي، د ویډ کې معاینه وشي، د میډ بچون روان دي بانی وړیای خان پېښور. خپل شخصي ریپې باندې ټیوشنینو کو د ټیچرونو د نه سټاپ دی واجه چې د میډ د های یا سیکنډری د ساينس ټیم ټیچرونو دی اغه نشته. پچار دو ټیچر حضرات چې د دې سیاست نه لږ لږ وګرځي او چې تکیم خپل بچون دې سره دی د یو شتر بیات وکړو. د پیمل له خو به هی تر سکولین شه تاله لګې د لیدي پرمری سیشنینه وغښته، د میډل سیشن وغښته، د میډل سیشن شه ولپینا دی ا میډل سیشن اور یا لګو شو ای غنه دی.
شمالي وزیرستان لره پرتو سیمو کې اکثر خلک شکایتونه کړي چې د غلطه سکولونه په شخصي هوجرو کې بدل شوی. د انجونو زده کړې خو د نشت برابر دي. د دوسلی اوسیدون کې مهران خان وای چې هله به پرمختګ کړي چې دوی تعلیم یافته شي، خو د بدمرغه د تعلیم لپاره هغه سنتیاوې نه لري کم چې ضرورت دی.
زمونږ مسائل خو ډیر زیات دي. ایجوکیشن په حواله سره که د انجونو دي هغه که د لکانو دي، بلا افسرانو نه درخواست کوو چې دې دپاره د یو کمیشن جوړ شي چې د هغې تحقیقات شي چې کوم کوم کې د تعلیم بیداری نه وي، د شعور بیداری نه وي، هغه وروسته پاتې کیږي. انسپکشن والا راځي چې هغه د کالجونو او د خاص کر د فیمیل ایجوکیشن نه هونه کې برابر ده تقریبا. او میډل حساب خو بهي پړایي نشته، هغه بندي ټیچرانو ذمہوري جوړيږي چې هغه خو ایجوکیشن پرووایډ کی. د استاد کار د دې چې هغه یو مستقبل بچی ته ورکړي.
د شمالي وزیرستان انجونو تعلیم څنګ مشره انیکا هومه توکیر مشال ریډیو ته وویل چې مقامی سطح باندې تعلیم یافته خزینه نشتون لوجه مقامی سټاف یا استادان نه لري. اوس یې ډیرای سکولونه فعال کړي، نوې استادان برتی کوي، خو مقامی خزینه استادانو ته ډیر ضرورت لري او په کورونا ناست استادان یې اوس لري کړي دي.
ہمارے پاس 988 ٹیچرز ٹوٹل نارتھ میں ہیں.
منگ سر ادا محل ٹول وزیرستان کے نہ سوا اطاط یا خزینہ استاذان دی اور درے ذرا دو سوا دو شوشا نارینا استاذان دی نو دا خزینہ خون کو دا کمی سر مخیو اور دا انجون اسکولون غیر فعالی وجہ ہم دا غدا بل منگا غطول استاذان لرکڑی چھ دا نور استاذان پزے ڈیوٹی کا والا وړاندې 200 پورې سکولونه غیر فعال وو او اوس روان کال 99 سکولونه غیر فعال وو چې دوی شوم نور اوس فعال کړل. خو لویه ستونزه دغه ده چې دغه لرو پرتو سیمو کې تعلیم یافته ښځینه نمومې چې بدتی کړي او مقامي استادانې کولی شي چې سکولونه فعال کړي.
شمالی وزیرستان کے دا تعلیم سانگ پوینا خواہشا یول سوا لوی وڑے تعلیمی ادارے دی چپک خواہشا سلور سوا واتیا دا انجونو او باقی دا نرینا او دی. تعلیم سانگ مشران او زائی خلق وائی چھ دا لسم ٹولگی پس انجونو تا وڑان دیز دکڑو موقع ہم نوی زکا چھ ٹول شمالی وزیرستان کے دا انجونو یو ہائر سیکنڈری سکول ہم نشتا او میرام شاہ کے دا انجونو یو کالج موجود دے. عمر وزیر، مشال ریڈیو بنو.
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل.
دا مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیو گانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړی.
د خپل واٹس ایپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د خیبر پختونخوا د ټانک د ګومل سیمې اوسیدونکو د نومبر پر دویمه په احتجاجي مظاهره کې له حکومتي چارواکو نه په سیمه کې د موبایل نیټورک بحالولو غوښتنه کړې ده. د احتجاجي مظاهرې یو مشرانو مشالو ته ویلي چې د سیمې موبایل نیټورک له تیرو څلورو میاشتو راهیسې بند دی چې له وجې دوی په خبره خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. حکومتی چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په صوبایي اسمبلی کې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د ټانک استازي عثمان بیټنی بیا مشالو ته ویلي چې دغه مسله به د ټانک له انتظامی چارواکو سره شریکه کړي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د ټانک ضلع ګومل سیمې اوسیدونکي د جمعې په ورځ په احتجاجي مظاهره کښې د سیمې بند کړای شوی موبایل نیټورک بیا بحال کول غوښتنه کوله. د دغې احتجاجي مظاهرې یو مشر شوکت علي د خپلې غوښتنې په باره کښې مشال ریډیو ته وویل.
موبایل نیټورک درې نیمې څلور میاشتې کېږي په ګومل شي چې که د جېز ده که ټلینار ده او که ټلیفون ده، دا مکمل بند ده. دا اوس هغه تاسو سره چې ما رابطه کوله درې ورځې ما موبایل کټ شولی، دا اوس موجوده هغه داسې زه دورې لرې وطن ته ورته تللی یم چې هغه ډېر په مشکل حالاتو کښې موږ کال میلاویږي. موږ ایسي صاحب ته تللي یو، ډي سي صاحب صاحب ته تللي یو، موږ بریګیډیر صاحب ته تللي یو، کرنل مدثر صاحب ته تللي یو په کور کې لږ شي، خو هېچا د موږ په خبرې باندې یا غور نه وکړي یا که غور وکړلی خو موږ ته وچه پاتې چې رسپانس ځکه نه راغلی چې موږ موبایل نیټورک هغسې نس برابر ده، بالکل نشته. نور موږ د دې دپاره پرون بیا احتجاج وکړلی، پرون مو د سهار د 9 بجې نه احتجاج په کور مقام باندې شروع کړلی او تر ماسپښینه مازدیګره پورې موږ احتجاج جاري وو. هغه نه بعد ایم پي ایس صاحب راغلی او ای سي صاحب راغلی. ای سي صاحب بیا موږ ته دا وویل تاسو ما ته یو دوه ورځې وخت راکړئ چې منګل ټیم راکړي، زه به تاسو راوغواړم، د ټاورو مالکان به راوغواړم. نن سبا خو ټول کمپیوټرایز دور ده، انټرنیټ دور ده، چې نن وخت چې موبایل یا نیټورک کار نه کوي نو ته ستونی چې پروت یې دبر وخت یې موږ رسولی یو.
په احتجاج کښې برخه اخیستونکی غیاث الدین د موبایل نیټورک بندش په وجه د خپلې سیمې خلک مشکلات په دارنګ بیانوي.
نیټورک 3G 4G خو څه کوي چې نوي سیګنل چې کېږي هغه هم مکمل طور پر باندې په علاقه شي، په ټوله جمل علاقه چې پوره دوه هغه چار نه کوي. نو د دغې د وجې خلک ډېر مشکلات اچېدلي دي چې د کوم علاقې سټوډنټ دي هغې آنلاین پیریډونه سبقونه واخیستل. دغه رنګه د علاقې چې کوم کاروباري خلک ته هغه د ډېرې مشکلاتو سره مخامخ دي. دغه رنګه چې څوک خپل سفر سره بهر ته رفتہ کوي نو هغه لیا ډبار لیا ټاک ته تبدیلي هغې سره رفتہ کوي، حال اون کوي. ډېر پارین احتجاج وکړلي ټول اریز مکمل چې کوم ماکین مین جرنل روډ دی او د ونچ کوم جرنل روډ دی هغه نیش بند کړی وو. پیر اریز څلور بجې پوره دا مین چاک ته د کار ولا په دا ګوندې خلکو جمع شوي وي، دلته یې روډ بند کړی وو. د دغې خپلې مسلې د حل کولې دي پوره.
مشال ریڈیو چې د ګومل سیمې احتجاج کوونکي غوښتنې په باره کښې د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده عثمان بیټانی سره تماس ونیولی، هغوی په ځواب کښې وویل.
دا خو جی په ګومل کې احتجاج شروع او نزوار نه دی امن مطالبه وا د سیګنل مطالبه وا د 24 غنټې بجلی او مطالبه وا او بجلی په هر بل مطالبه او سیبل باندې فری پې ته موږ کومل کام دې په وجه باندې نو دا مطالبه وی نو دې چې څه کا مطالبه د سیګنل وا نو دې چې څه نو مایندار وا تاسو نه تاسو موږ مذاکرات سره اوسه دا ور سره رېډې چې کوم کنفرم کسان دې هغه په سمار موږ دې په وجه لوړ په شولې چې نو دې چې په کده میټینګ دې کیږي
د ټانګ ضلع ګومل سیمې احتجاج مشرونو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې که د پنځم په ورځ پورې حکومتي چارواکیو یې غوښتنې ونه منلې بیا وو یې د سیمې اوسیدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې درې ورځنی نیورولوژي کانفرنس پرون پای ته ورسید. په نړیواله غونډه کې ځایي او بهرنیو ډاکټرانو د دماغي ناروغیو په اړه نوي او ګټور معلومات شریک کړل. د کانفرنس منتظمینو وویل د بلوچستان د زیاترو سیمو ډاکټران یې د فالج، مرګي او ورته نورو ناروغیو پر لاملونو، علاماتو او د هغو د تشخیص او علاج پر چارو تربیه کړي دي. کانفرنس ته د بلوچستان د صحت وزیر هم ورغلی و او هغه وویل چې په کوټه کې به نوی جوړ شوی نیورولوژي انسټیټیوټ ژر کار پیل کړي. ایوب ترین معلومات راکوي.
په پاکستان کې هر ورځ د زړه څخه زیات کسان د دماغ او فالج ترڅنګ د رګو په نورو ناروغیانو اخته کیږي او په بلوچستان کې نږدې 100 کسان په یو ورځ کې د دې ناروغي سره مخ کیږي. د خبره د نیورولوژي یا دماغ د ناروغي په اړه په کوټه کې روان درې ورځنی کانفرنس پر مهال په یو ریپورت کې سوې ده. په دې ترڅ کې د کانفرنس چیرمن او د نیورولوژي کارپور ډاکټر سلیم بړی چې د نومبر په 2 نیټه مشال ریډیو ته کړی ده او ویل چې په دې کانفرنس کې د دماغي ناروغیانو ترڅنګ د فالج او مرګي په ډول ناروغیانو او د دې جدید علاج ته کتنه کول دي. بل دا چې د فالج د مخنیوي په خاطر چې کوم استنی یا انجکشن راځي هغه په کار دی چې د سبې په هر سرکاري اسپیټال کې موجود وي.
نېشنل او انټرنیشنل کانفرنس دی په دې کې چې د اپډیټ سچو دا ټیم ریسرچ روان دي په دنیا کې په نیورولوژي کې او باغ باری کې د دې ډیسکشن کې چې د خلکو ته د ډایټ او انټرډې په فائدې چې یو چې ډاکټرز دي دغه په دغه نالج نه دي ګینتي دا انجکشن چې دی په دغه کې زموږ برسن کې ویلیبل دی لیکن په ګورنمنت سیټ اپ کې نه دی. دا یو ډېر مهمه مسله ده. دا ګران موږ په څه په ګورنمنت سیټ اپ کې ویلیبل کو بی ام سی او اس پی کې په موږ اتھارټیز راغل دي سم ډیسکس کو چې کاني درته شو ویلیبل کې.
د نیورولوژي په اړه د دروازې نه کانفرنس ته د ملک دننه او د باندې څخه ډاکټران او طبي کارپوهان راغلي دي. چیر چې زیاتره ویلي دي چې د یادو ناروغیانو په اړه په ډاکټرانو کې د پوهنې کار په چټکی سره روان دي ځکه چې په خلکو کې د دې ناروغیانو په اړه د معلوماتو د کمښت او بیلمی لامل دا ناروغیان مخ پر زیاتېدو دي. په دې اړه د بولان میډیکل کالج کوټي مرستیال پروفیسر او د کانفرنس سیکرټر ډاکټر امان الله خان کاکړ راته وویل چې دا ډول کانفرنسونه د یادو ناروغیانو په اړه په ډاکټرانو کې د پوهنې لوی سبب ګرځي.
دا انتهایی اهم پروګرام خاص کر د هغو خلکو لپاره هغه ډاکټرانو لپاره چې هغه د نیورولوژي بیماریانې شې پای کې فالج دي پای کې راشه د درېش بیماری پای کې مرګي سړی درد د ملا درد د مغزي درد د پټو او د رګو بیماریان د دغه په بیماری کې د دغه ډاکټرانو ته ایڈوانس یعنی د دنیا انتهایی اهم معلومات دي. هغه موږ ډاکټرانو ته رسو چې هغه د ډاکټرانو د کابل سي دغه بیماریانو باندې قابو وسه. تقریبا دوی مې سم مخکې موږ په زیارت کې او په کوټه کې دواړو کې موږ د مرګي په اړه کې چې کوم هلته ډاکټرانو دغه لپاره موږ ورکشاپ شوی هغه موږ شین کول دغه تر موږ د فالج په اړه کې د بلوچستان په مختلفو سیمو کې هغه لوکل ډاکټران چې هغه هر وخت موجود وي هغه ته موږ دغه د غاړې لپاره د علاج لپاره لپاره ټریننګ ورکوو.
پر دې مهال په خپل وینا کې د بلوچستان د روغتیا صوبایي وزیر بخت محمد کاکړ وویل چې د بلوچستان حکومت د مالی ستونزو برسېره په صوبه کې و اولس ته د صحت په څنګ کې د اسانتیاوو د برابرولو هر ډول هڅې کوي. په صوبه کې د انسټیټیوټ آف نورولوژي بلډینګ یا جلا ودانۍ تیار شوې ده. ډېر ژر به د نورولوژي د څانګې د مشرانو سره ناسته وشي او هلته چې د کوم شیانو کمی ده هغه به لرې کړل شي، چې موخه یې نه یوازې د نورولوژي په اړه د ریسرچ کار چسپانده کول دي، بلکې زده کوونکي به هم د دې څخه ګټه پورته کړي او په بلوچستان کې د دې ناروغیانو چې کوم مریضان دي هغه و نورو صوبو ته د علاج لپاره وتلو ته مجبور نه شي. د نورولوژي په اړه څلورویشتم کانفرنس به نن دریمه او اخري ورځ هم په کوټه کې روان وي. د ډاکټرانو په خبره چې د دې کانفرنس څخه به د نورولوژي په برخه کې په بلوچستان کې د علاج په اړه ډېر لوی او نوی بدلون راشي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پیښور د کمشنر دفتر وایي د نومبر له اوومې نیټې نه به په هغه ښار او شاوخوا ضلعو کې په نشو د روږدو کسانو د نیولو او د بیا بحالۍ په مرکزونو کې د هغوی د اچولو یا بسترولو کمپین دریم پړاو پیل شي. د دفتر په خبر پاڼه کې راغلي په تیرو دوو مرحلو کې د سلوریز 2400 نشایانو درملنه کړې او په پام کې لري چې په راتلونکي پړاو کې شاوخوا 2000 نور کسان د بیا بحالۍ په مرکزونو کې داخل کړي. د نفسیاتو ځینې ماهران د حکومت دا ګام ستایي، خوای چې ګټه به هله ډیره وی چې په نشو وخت کسان سند یافته مرکزونو ته ولېږدول شي. د خیبر ضلع ځینې مدني فعالان بیا وایي قانون عملی کوونکي ادارې باید د نشئی توکو د قاچاق او خرڅلاو د مخنیوي چارې هم سخت کړي. فرهاد شینوارې رپورټ لري.
د پیښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره د نومبر په دویمه نیټه مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د نومبر اوومې نیټې نه به په پیښور ورسره نږدو ضلعو کې په نشئی موادو روږدو کسانو علاج لپاره دریم کمپین پیلوي او په دې کې به لږ تر لږه 2000 کسان په خپل حراست کې اخلي او علاج لپاره به بیا بحالۍ مرکزونو کې داخلوي. د مخدره موادو جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو د دفتر یو این او ڈی سی سندی یافته سایکالوجیست محمد شیراز مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دغه کمپین ستاینه کوي، خو په کار ده په نشو روږدي دا کسان د بیا بحالۍ په معیاري مرکزونو کې داخل کړي.
داسې یو پروجیکټ لانچ شوی دی چې هغه د خلکو ته یو نوي زندگی ورکوي. موږ کمشنر صاحب ته مخکې یو سجیشن ورکړو چې کوم پروجیکټ تاسو لانچ کوئ او کوم ریهب سره پروجیکټ ملاویږي. په کار ده چې دغلته یو یو ٹی سی سرٹیفائیڈ پروفیشنل موجود وی، یونیورسل ٹریٹمنٹ کریکولم یو ٹی سی دا کورس چی سائیکولوجسٹو کی یا سائیکیٹرسٹو کی اج کلا دا پروجیکٹ لیڈ کی نو مریضانو علاج بہ ڈیر خطرے کی سر کی گی. نو امید لرم چی ڈیر خ امپریشن بہ دے پروجیکٹ پریوزی او دا مریضان بہ علاج نہ بعد واپس دے نشی طرف تنیزی ولے چی مکمل ڈیٹاکس ریہیبلیٹیشن خوشی سکلز وی تملو شی خو فالو اپ دے مریضانو کنٹینیو اون ساتلی شی دا گی دا وجہ زیات تر مریضان زمون واپس د نشی طرف تزی.
محمد شیراز زیاته کړه چې په کار ده د نشئی موادو مخنیوي لپاره هم ګامونه پورته کړل شي.
موږ ته اویرنس سیشنز په کار دي، سیمینارز په کار دي، ورکشاپس په کار دي، اویرنس واکس په کار دي او موږ څو ځل دا تجویز ګورنمنت ته ورکړو چې تاسو کم از کم د پنځم کلاس یا د اتم کلاس په کتاب کې یو دوه پیجا د ډرګ اډیکشن حوالی سره ایډ کړئ.
په خیبر ضلع کې د نشئی موادو پر ضد کار کوونکي فعال علم خان پردی ویل چې په کار ده د نشئی توکو مخنیوي ادارې کسان او پولیس د د هر ضلع ډیپټی کمشنرانو سره په یو ځای د دې نشه یي موادو د ترسیل بندولو په لړ کې هم ګامونه پورته کړي.
چې کوم نارکاټکس دی، ایکسایز دی، پولیس دی، د دوی مشترکه ټیمونه جوړ کړي شي چې هغه باقاعده تور باندې ډی سی پی شاور آفیس کې دوی ډیلی بیس باندې رپورټ جمع کړي، چې په هغه کې باقاعده دوی کم د منشیاتو والا غټ ډیلران دي د دوی باندې لاس واچوي. دې نه علاوه ایکسایز والا تعلیمي ادارو چې کوم منتظمین دي د هغوی سره کښېني، د هغوی کې کوم پیشنټ وي هغوی ایډینټیفای کړي، ریسک ایډینټیفای کړي.
د پېښور کمشنر له دفتره په خبره شوې برپانه کې لیکل شوی چې په تیرو دوه مرحلو کې خواوشا 4700 کسانو علاج مکمل کړای او په دې دریم مرحله کې به هم غواړي چې زیات نه زیاتو متاثر شوو کسانو علاج وکړي. د خیبر ضلع پولیس ادا کوي چې دوی په دې تیر کال 2023 او سږ کال 2024 کې په لوی مقدار کې چرس، آیس یا میتھ، امفیټامین، اپیوم او هیروین نیولی او د دې په کاچاک کې ککړ یو شمېر کسان یې عدالتونو ته وړاندې کړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال راډیو.
د ممند اوسیدونکو شکایت کوي چې د یک غونډه او غلنې ترمنځ خراب سړک د دوی ژوند ګران کړی دی. په هغه سیمه کې د ماربلو د کاروبارانو تر څنګ د لویو لاریو یا ګاډو ډرایوران هم وایي چې د سړک خرابوالی د دوی روزګارونه اغیزمن کړی دی. د ممندو د پرمختیایي چارو لپاره د صوبایي حکومت یو استازی بیا وایي چې د 44 کیلومتره اوږد سړک د بیا رغونې لپاره پیسې منظوري شوي او دا چې زر به دا مسله حل شي. تفصیل د شانواز ترغزی په دې رپورټ کې.
په مومندو کې د کړپی د سړک د خرابۍ د وجه خلک د مشکل سره مخ دي. د کړپی سړک چې د یکونډه تر غلنۍ خراب دی، فاصله 44 کیلومتره ده. د ځایي اوسیدونکو خبره دغه سړک باندې مزل شاوخوا 40 منټه و، خو چې سړک خراب شوی دی د یوې ګنټې نه زیات وخت پرې ولګي. د سړک د خرابوالي د وجې د ماربلو کاروباریان هم د مشکل سره مخ دي. سعید خان په پېښور او چارسده کې خپلې د کانو کارخانې لري او د مومندو په غرونو کې خپل درنګونه او یا کانونه هم دي. سید خرما شاد رڈیو تا ویل
ٹائم ہم لگی مطلب دار گاڑی خرابی گی گاڑی پہ اکثر مخت تھے گاڑی لے دل ہم دے دغل وج نہ پریشے ہو دے ڈرائیور ہو مر دینوں میں ہم پکے مڑو نو ڈسٹربنس ہو دے ہو برال کار وان دے سسٹم چدی گی دخل کو غریبی دی روزگارونا خراب دی دے رو خلق کو گاڑی خرسم کر تکلیف شتے ہو.
د کان وړونکو لاریو یا ټرکونو د اتحادیې مشر سیول خان مشاد رډو ته وایي د دوی د رجسټر او نا رجسټر ګاډو شمیره د 2000 نه زیاته وه، خو دا وخت دغه شمیره 800 ته راټیټه شوې. د وجه یوازې د سړک د خرابوالی دی. سیول خان زیاته کړه ګڼ شمیر خلکو ګاډي خرڅ کړي، ولې ځینې خلکو بیا د نورو ضلعو غرونو ته ګاډي بوتلې چې هغلته سړکونه پاخه هم دي او مزدوري هم په اسانه کېږي. د مومندو دغه سړک چې ور باندې د مومندو باجوړ نه علاوه تیر وختونو کې خلک کونړ او جلال آباد ته هم تلل. د تیرو 15 کلونو راسه د بیا ودانوړو د پاره وران شوی، خو بیرته نه دی جوړ. د مومندو خبريالان هم د دغه سړک د خرابۍ د وجه مشکلات لري. د یوې انګریزي ورسپانې خبريال فوزي خان مومند د سړک د وجه ور پیخیدونکو مشکلات داسې شریک کړي.
چې دا غلنې نه مونږ کړی کا غونډ ته ځو یا دې خوا امبار ته ځو، پنډیلې ته ځو یا خاص کر پړانغار ته ځو یا کا غونډ ته ځو، نو مونږ ته په دغه لاره کې چې کوم دی ډېر زیات مشکلات دي. اکثر ګاډي خراب شوي، دا کم چې لوډ ګاډي دي ټرکونه دي دې طرف نه ماربل وړلی شي، نو هغه چې کله یو ګاډی په دغه کې ته خراب شي نو هغه به په ګنټو ګنټو دغه روډ بند دي. دلته مومندو کې تاسو ته پته ده چې انټرنیټ والا چې کومې ستونزې دي هغه هم دي، نیټورک نه وي. نو مونږ کوشش کوو چې یاره مونږ د غلنۍ په ځای د مومندو په ځای د شبقدر نه خپل ایمیل وغیرہ یا ادارو ته ولیږو، نو روډ چې کوم دی زمونږ په منځ کې خایلی او مونږ ته مشکلات.
د مومندو د ترقیاتي کارونو لپاره د خیبر پښتونخوا د حکومت ګمارل شوی ضلع چیرمن او د اسمبلی غړي محبوب شیر مومن مشاد رډیو ته وویل 15 کاله وړاندې دغه سړک باندې کارونه شروع شوي، خو وروستو وختونو کې ور باندې د حکومتونو د بدلېدو سره کارونه بیا ولاړ شوي.
بیانم جاری کو بیرتا اوس دیر پارا 10 کروڑ روپے چې کوم دی ریلیز کړی دی او راغلم دی. ابل ز په خپل په تیر شوم خو ما وکتل واقعا کار پی ډیر پسلو باندې روانو ما زبتا پوس کوم نور مل کوشش کو منګه خاص کر دا اغه زینه د کیا شګو چې یا سدسی طریقو کی چې کم مس کم به خلکو ته تکلیف نه دی.
دا محمود د غلوی سرک ټول په ټوله د کانکریټ او مانه د سیمنٹ او د وسپنی جوړیږي او دا ځکه هم چې دغه تر ټولو زیات وزن د ماربل او د لاریو وی چې تیر وختونه کې تار کولی سره کې ځای په ځای او د جوړېدو پسې ډېر زر مات کړو. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پېښور 400 مردان نوخر او چر چاپی رسیمونه رپورٹنگ کوم. دا مشال ترسنگ اوسه.